السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې سولې تر راتلونکي یو ساعت پورې لازادې رډو څخه دوی خبري مجله خبريږي. لومړی خبري مجله مو پښتو ده چې زه قسیم سولمل د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په دې پښتو خبري مجله کې اوري چې ولسمشر محمد اشرف غنی به په نږدې راتلونکي کې روسیې ته ولاړ شي، سو هلته د شانګهای د همکاري سازمان په کلنۍ غونډه کې برخه واخلي. په دې ارتباط هم راپور لرو چې د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د شاري پراختیا د شپږو مقاماتو له جملې څخه چې ولسمشر یې وظیفې ځنډولي، درې تنه یې تحقیق ته حاضر نسول. دا د افغانستان اړوند نور راپورونه وروسته خپریږي. پیل په خبرونو کوو. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلالزی وړاندې کوي.
پولیسی جرګین له حکومت غوښتنه کړې چې ډېر ژر د دفاع وزارت ته د کاندید تحصیلي اسناد د څېړنې لپاره ورواستوي. متحده عربي امارات وایي د افغانستان د امنیتي ځواکونو د تجهیز لپاره به مرستې وکړي. او په بلوچستان کې پولیسو نن هغه کسان خواره واره کړل چې په دې ایالت کې د بې امنیتۍ له امله احتجاج کړی و. پوره خبرونه واوري. متحده عربی امارات وایي د افغانستان د امنیتي ځواکو د تجهیز لپاره مرستې کوي. د ولسمشر د مطبوعاتي دفتر سلاکار نن ازادي راډیو ته وویل چې د جمهور رئیس لومړی مرستیال ستر جنرال عبدالرشید دوستم متحده عربی امارات ته په خپل روسي سفر کې په دې اړه خبرې کړې دي. د متحده عربی اماراتو د وسلوالو ځواکو ځانګړی استازی به هم کابل ته ولاړ شي. د افغانستان ولسی جرګې نن له حکومت غوښتنه وکړه چې ډېر ژر د دفاع وزارت ته د کاندید محمد معصوم ستانکزي تحصیلي اسناد د څېړنې لپاره ورواستوي. د جرګې مشر عبدالرؤوف ابراهیمي په افغانستان کې روانو ناکراریو ته په اشاره وویل چې د دفاع وزیر موجودیت ته جدي اړتیا ده. ولسی جرګه د خپلو کاري اصولو په خاطر د ښاغلي ستانکزي د اسنادو تر څېړنې وروسته هغه ته د رایې صندوق ښودلی سي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کابل کې د ښځو شبکه په نوم د ښځینه فعالانو له یوې ډلې سره کتلي او ژمنه یې کړې چې یوه ښځه به ډېر ژر د سترې محکمې په عالي شورا کې د غړیتوب لپاره معرفي کړي. د ارګ د خبر پاڼې په حواله ولسمشر غنی ویلي چې 15 ښځې به د رهبرۍ او ادارې د زده کړې لپاره ډېر ژر د اروپایي اتحادیې په مرسته بهر ته واستول شي او ژمنه یې کړې چې د افغان ښځو حقونه به له مخالفو ډلو سره د سولې قرباني نه کړي. او د په افغانستان کې د مخدره موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې سږ کال به 20,000 هکتار ځمکه د کوکنارو له کښته پاک سي. د دغه وزارت ویاند عبدالقیوم سامر نن ازادي راډیو ته وویل چې د روان کال په دریو میاشتو کې تر اوسه د افغانستان په 5 ولایتونو کې 3,000 هکتار ځمکه د کوکنارو له کښتونو پاک سوې ده. ښاغلی سامر ویلي چې امنیتي ستونزې د دې سبب ګرځي چې دوی په ډېرو ولایتونو کې سم کار ونه سي کړای. په بلوچستان کې پولیسو نن هغه کسان خواره واره کړل چې په دې ایالت کې د بې امنیتۍ له امله احتجاج کړی و. په دې اعتراض کې د هغو 20 تنو کورنۍ هم شاملې وې چې پرون په مستنګ سیمه کې ووژل سول. اعتراض کوونکي نن په کویټي کې د بلوچستان د اعلی وزیر او والي د دفتر مخې ته ناست و. په مستنګ کې پرون یو شمېر وسلوالو کسانو دوو مسافرونکو بسونو باندې حمله وکړه او 20 تنه یې ووژل. په دې حمله کې توکمیز تعصب لیدل کېږي، ځکه عیني شاهدانو ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو بلوچانو او پښتانه سره بیل کړل او یوازې پښتانه یې ووژل.
بیا موږ په ترتیب باندې مطلب په لین کې داسې ټول بوتلو هغه ځې ته چې بوتل بیا زموږ انایسیشن د کارډ چیک کوي چې څوک پښتون لو هغه په لین کې کښېنو، چې کوم څوک بلوسو هغه سایډ ته کښېنو. یا ټول زموږ کوم ډرایور لو هغه زما سره دریم نمبر ولو اول یې هغه وشتي کوم زما سره مخ چې یو کس دوه کسانو هغه شوټ کړو، بیا زه راولاړ سلم ما بلوسي سره شروع کړله. ما ورته مال زه بلوچ یم، کوم زه سایډ ته کښېنولم نور چې کوم کسانو لو هغه ټول شوټ کړو.
له ازادي راډیو سره مو د وحید په نوم د یو عیني شاهد خبري اوریدم. هیڅ وسوالي ډلې تر اوسه دغه پیش مسؤلیت نه دی اخیستی. د بلوچستان ایالتي حکومت درې ورځې ملي ماتم اعلان کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن په جنیوا کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف سره پر اټومي موافقه خبري پیل کړې دي. دواړه وزیران به د ټاکلي مهالویش سره سم د جون تر پایا د ایران پر اټومي لانجه د یوې موافقې کېدو ته د امکاناتو پر برابرولو خبري وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عباس عراقچی نن په خبريالانو ته وویل
د ایران د پوځي مرکزونو د څارنې او لاټمی ساينس پوهانو سره د مرکو مسله اصلا نه ده مطرح شوې. تر اوسه نه کومه موافقه شته او نه هم تر دې خوا شوې وه، خو زموږ خبرې روانې دي. د الحاقي پروتوکول د عملي کېدو څرنګوالی زموږ له اختلافي مسایلو دی او پر دې مسله به خبرې وشي. د ایران او د نړۍ شپږ ستر قدرتونه امریکا، بریتانیا، جرمني، فرانسه، چین او روسیه چې 15 جمع یو هم ورته ویل کېږي، د روان کال د اپریل د میاشتې په دوهمه په دې لانجې د موافقې پر چوکاټ سلا شول. د فوټبال د فدراسیون مشر سیپ پلاتر نن وویل چې په فیفا کې د مالي فساد په اړه د څېړنو له امله اندېښنه نه لري. پلاتر نن د سویس په زوریخ کې خبریالانو ته وویل
If somebody are making investigations they have all right to do
دا وایي که څوک غواړي چې په دې اړه څېړنې وکړي حق یې دی. که چیرې دا څېړنې په سمه توګه او په نړیواله سطحه وشي زه هیڅ ډول اندېښنه نه لرم او په ځانګړي ډول د ځان په اړه هیڅ تشویش نه لرم. سیپ بلاتر پرون په ټاکنو کې د دې ادارې د مشرتابه څلور کلنه دوره وګټله. او د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو نن د ګرجستان پخوانی ولسمشر میخایل ساکاشویلی د اوکراین د جنوب ختیځې سیمې اودیسا والی معرفي کړ. د روسیې خبري اژانس انټرفاکس وایي چې ولسمشر پروشینکو په یوه ځانګړي فرمان کې د ګرجستان پخوانی ولسمشر ته د اوکراین تابعیت ورکړی. ولسمشر پروشینکو دا کار د خپلې کابینې په صلاح کړی دی. ساکاشویلی په 2003 میلادي کال کې د جنوبي اوسیتیا پر سر د ګرجستان او روسیې ترمنځ د جګړې پر مهال د ګرجستان ولسمشر و.
دا خبرونه د ازادي رادیو پر پانی هم موندلای سي. ادرس د ازادي رادیو ټکی او ار جی. په دې نیم ساعته خبري مجله کې اوري چې ټاکل سوی ولسمشر محمد اشرف غني نږدې راتلونکي کې روسیې ته ولاړ سي او هلته د شانګهای د همکارۍ سازمان په کلنۍ غونډه کې برخه واخلي. ولسمشر به په دغه سفر کې له بهرنیو چارواکو سره پر کومو مسایلو خبرې وکړي.
سران کشورهایی کې اشتراک میکنند دی کنفرانس به و ملاقاتای د جانبه خاط داشتن رئیس جمهور. موضوعات کې به اجندای روز منطقوي خاط باشه، از اقتصاد گرفته تا امنیت.
په یو بل راپور کې بیا اوري چې ولسمشر محمد اشرف غني د پاکستان څخه غوښتي چې نور نو د افغان طالبانو له ملاتړ لاس واخلي. د افغانستان سره د متحده عربي اماراتو د پوځي مرستو له ژمنو هم تاسو خبرو. دا هم اوري چې لوی څارنوالي وایي د ښاري پراختیا وزارت د هغو کارکوونکو پر دوسیې کار پیل کړی چې د فساد په تور له دندو لرې سوي دي.
نن موږ خپل معذب حیات مو ولېږه وزارت ښارسازي ته څېړنه پیل کړی او دوی خپل وظیفه او کار باندې بوخت.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون هغه اندېښنه هم درسره شریکوو چې وایي د دغه کمیسیون د سلګونه کارکوونکو د معاشونو بندېدل به پر راتلونکو انتخاباتو منفي اغیزه وکړي.
د پروژوي لحاظه دوی خپل مادي امکانات چې دا دومره کلونه کمیسیون ته ورکول هغه یې له منځه وړي دي، قطع کړي دي. ناچاري ده چې دې کارمندانو ته د کمیسیون له طرفه جواب ورکړي.
که وخت پاتې سو نور راپورونه هم سته راسره اوسئ. د ازادي رادیو خبری مجله اوري راځو د خبرونې لومړی راپور ته. ولسمشر اشرف غني به په نږدې راتلونکي کې د شانګهای په کلنۍ غونډه کې د ګډون په هدف روسیې ته ولاړ سي. که څه هم جمهوري ریاست په دې کنفرانس کې د افغانستان لخوا د جوړ سوي اجنډا په اړه څه نه وایي، خو زیاتوي چې د کنفرانس په څنډه کې به ولسمشر غني د یو شمېر هیوادونو له مشرانو سره پر اقتصادي او امنیتي مسایلو خبرې وکړي. جزئیات د اجمل تورمن په راپور کې اورو.
که څه هم افغانستان د شانګهای د سیمه ایزو همکاریو په غونډه کې د ناظر په توګه ګډون کوي، خو د افغانستان جمهوري ریاست او د دغه هیواد د اقتصادي سکتور ادارې په دغه غونډه کې د افغان ولسمشر ګډون ډیر مهم او ګټور ګڼي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې ولسمشر به د دغه کنفرانس په څنډه کې د یو شمېر هیوادونو له مشرانو سره هم خبرې وکړي. د جمهوري ریاست د رسنیو د دفتر سرپرست حمدالله محب د شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل که څه هم د دغه کنفرانس اجنډا نه ده بشپړه شوې، خو افغان ولسمشر به له خپلو سیالانو سره په لیدنو کتنو کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ په اقتصادي او امنیتي مسایلو هم خبرې وکړي.
تاسو پوهیږئ چې افغانستان په دغه کنفرانس کې د ناظر په توګه ګډون ګډون کوي. خو ولسمشر به د نورو هیوادونو له مشرانو سره د دغه کانفرانس په څنډه کې وګوري او له اقتصادي مسایلو نیولي تر امنیتي مسایلو پورې به په سیمه ییزو موضوعاتو خبرې وکړي.
ټاکل شوی چې د شانګهای د همکارۍ د سازمان راتلونکي غونډه د جولای میاشتې په لومړیو کې د روسیې په اوفا ښار کې جوړه او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم په کې ګډون وکړي. د شانګهای د همکاریو سازمان په 2001 میلادي کال کې د امنیتي، اقتصادي او فرهنګي همکاریو په هدف د چین، روسیې، قزاقستان، تاجکستان او ازبکستان د مشرانو لخوا جوړ او افغانستان په 2012 میلادي کال کې د څارونکو هیواد په توګه ورسره یو ځای شو. د افغانستان د اقتصادي سکتور یو شمېر ادارې په شانګهای سازمان کې د ناظر په توګه هم د افغانستان موجودیت ډېر مهم او ارزښتمن ګڼي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو مرستیال خانجان الکوزی وایي چې په دغه کانفرانس کې ګډون د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې زموږ لپاره د ښو سهولتونو زمینه برابرول شي.
زموږ لپاره خاص اهمیت لري، خصوصا د اپریشن مودلارې او د دې مسایلو په ارتباط باندې. دا چې چین هیواد ډېر زیاته علاقه ښودلې وه په دې دغه کې اقتصادي مرسته به کوي او امیدوار یم چې
د بیلابیلو برخو کارپوهان هم د شانګهای په غونډه کې د اوس لپاره د ناظر په توګه د افغانستان په ګډون ټینګار کوي. وایي چې د شانګهای حوزه د افغانستان لپاره ډیره مهمه ده. دوی په ځانګړي ډول په شانګهای کې د چین پر رول ډیر ټینګار کوي. وایي چې د نورو غړو هیوادونو په پرتله د چین رول ډیر اغیزمن دی او که افغانستان د شانګهای بشپړ غړیتوب ترلاسه کړي د یو شمېر هغو سیاسي او اقتصادي حقونو خاوند بشي چې دغه سازمان د سیمې هیوادونو ته پرې قایل دی.
د اجمل تورمان راپور موریدی د دې خبرې د یو نشي پتوګر چې ولسمشر غنی له پاکستان سره د افغانستان اړیکو ته لسره کتنه کوي. ولسمشر محمد اشرف غنی غوښتنه کړې ده چې اسلام آباد باید د افغان طالبانو له ملاتړ څخه نور لاس واخلي. د پاکستان ملکی او پوځي مشرانو ته په یو لیک کې ولسمشر غنی په دې هیواد کې د طالبانو د خوندي ځایونو د له منځه وړلو او په افغانستان کې د تشدد له ختمولو سره د مرستې غوښتنه کړې ده. په دې اړه نور جزئیات له ملالۍ بشیر څخه اورو.
په کابل کې د ارګ یو سرچینه تاییدوي چې ولسمشر غنی روانه اونۍ د پاکستان مشرانو ته یو لیک لیږلی چې پکې غوښتنه کړې ده چې د افغانستان د سولې د پروسې په ملاتړ کې دي د اوو ګامونو په پورته کولو سره خپل صداقت ثابت کړي. دغه چارواکي چې د لیک متن یې لیدلی دی ویلي چې اسلام آباد باید د طالبانو په سرلنی عملیات په رسمي توګه وغندي. د ویل چې پاکستان باید د تروریزم پر ضد عملیات تر حقانی شبکې وغځوي او په افغانستان کې د ورستیو پیښو مسؤلین دي ونیسي. په یو زیاته ځانګړې غوښتنه کې ولسمشر غنی ویلي چې د پاکستان مشران باید افغان طالبانو ته د خوندي ځایو ورکولو څخه ډډه وکړي. له تیرو څوارلسو کلونو راهیسې کابل او لویدیځ متحدانو یې د پاکستان پر پوځ تور پورې کړی دی چې د هغو طالبانو پر فعالیتونو یې سترګې پټې کړې او حتی ملاتړ یې کوي چې په دې هیواد کې پټ دي او یا له هغه ځایه حملې کوي. پاکستان دا ادعاوې ردوي. د ولسمشر غنی له غوښتنو څخه یوه لویه غوښتنه دا هم ده چې د کوټې او پېښور شورا وغړي باید نظربنده سي او د ملګرو هیوادونو ملي امنیت ته د خطر پېښولو په تور باید محاکمه سي. د ویل چې ولسمشر غنی له اسلام آباد ته غوښتي دي چې د بندیانو پر تبادله موافقه وکړي، د طالبانو ټپیانو ته په پاکستان کې د درملنې اجازه ورنکړي او د کیمیاوي موادو او هغو برقي آلاتو پلورل محدود کړي چې د چاودېدونکو موادو په توګه کارېدلی سي. په تیرو اوو میاشتو کې ولسمشر غنی زیار کښلی چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې سمې کړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اعتماد فضا رامنځته کړي. د پاکستان د شکونو ختمولو لپاره د له هندوستان سره د افغانستان پخوانۍ اړیکې محدودې کړي او له اسلام آباد سره د امنیتي همکارۍ د تړون هلې ځلې هم وکړې چې په هیواد کې له ګڼ شمېر انتقادونو سره مخامخ شو. د افغانستان په چارو کې سیاسي کارپوه بارنټ روبن وایي کله چې ولسمشر غنی پاکستان ته لاس وغځاوه په هیواد کې دننه د پام وړ سیاسي خطر سره مخامخ شو. روبن وایي له هغه راهیسې چې د دا هڅې پیل کړې په پا پاکستان کې میشتو طالبانو په افغانستان کې خپل تر ټولو لوی پسرلنی عملیات پیل کړل او ما هیڅ داسې نقشې نه دي لیدلي چې په پا پاکستان کې دې یو څوک مخنیوی وکړي. د پاکستان پوځي او ملکی مشرانو بیا یوازې بیانونه ورکړي دي. د بیلګې په توګه د پاکستان د اردو لوی درستیز جنرال راحیل شریف کابل ته د فبروري په میاشت کې د خپل سفر پر مهال وویل چې د افغانستان دشمنان د پاکستان دشمنان دي. د ده دا خبره افغان چارواکو وستایله. تیره اونۍ د پاکستان استخباراتي ادارې ISI د ځینې افغان طالب مشرانو او افغانستان د نوی نوماند دفاع وزیر معصوم ستانکزی ترمنځ په چین کې د خبرو موقع برابره کړه. خو روبین وایي کابل دې خبرو ته ځکه خوشبینه نه و چې په خبرو کې برخه اخیستونکي له درو څخه دوه طالب مشران ملا جلیل او ملا عبدالرزاق کلونه کېږي د طالبانو په شبکه کې قوي چوکۍ نه لري. ښاغلی روبین زیاته کړه تر هغه وخته چې د امنیت په برخه کې او د سولې په بهیر کې د پاکستان د بېغورۍ له کبله جدي لاسته راوړنې نه وي، ولسمشر غني بله لار نه لري بې له دې چې علني ووایي چې پاکستان د افغانستان د بې ثباته کولو هڅې کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
متحده عرب امارات ژمنه کړې چې له افغان امنیتي ځواکونو سره به د تجهیزاتو په برابرولو کې مرسته وکړي. د ژمنه عرب متحده اماراتو ته د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د سفر په جریان کې سوي ده. نجیب صفی په دې اړه راپور لري.
په داسې حال کې چې د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیزولو په برخه کې د هند، پاکستان او روسیې ژمنې د سیمې او نړۍ د یو شمیر هیوادونو له عکس العملونو سره مخ شوي، دا مهال متحده عرب اماراتو په دې برخه کې د همکاریو ډاډ ورکړی. د خبرې متحده عرب اماراتو ته د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د سفر پر مهال مطرح شوي. د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال د مطبوعاتي دفتر سلاکار سلطان فیضی ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې یوه کمیټه هم جوړه شوې.
موږ دا یو ډیر ګټور سفر ګڼو ځکه چې دوی له افغان ځواکونو سره د ملاتړ او مرستو په برخه کې ژمن دي. همدارنګه د متحده عرب اماراتو مسلح قواو ځانګړې استازی به هم کابل ته سفر کوي او دفاعي سکتورونه به له نږدې وګوري تر څو په دې برخه کې خپلې مرستې وکړي.
ښاغلی فیضی وویل چې متحده عرب اماراتو همداراز په لوړو زده کړو، تجارت، کډوالو او نورو برخو کې هم د مرستو ژمنه کړې. په عین حال کې یو شمېر افغان کارپوهان د افغان ځواکونو په تجهیزولو کې د متحده عرب اماراتو مرستې په دې خاطر ګټورې بولي چې دا هیواد په افغانستان کې په نیابتي جګړې کې ښکېل نه دی. زلمی وردک په دې اړه وایي.
نظامی قوتونو د تجهیز دپاره مرسته وکړي چې جنګونه پرې داخل نه دی، په نیابتي جنګونه کې په داخل د افغانستان کې دي موجودیت نه لري. په دې اساس که چیرې دوی مرسته وکړي دا به د افغانستان په ګټه باندې وي نه په نقصان.
د دوی په وینا که چیرې متحده عرب اماراتو په خپلو ژمنو عمل وکړي نو دا به د افغانستان د پرمختګونو لامل شي. د دغو کارپوهانو په وینا چې افغان ځواکونه پرمختللو تجهیزاتو ته اړتیا لري او حکومت باید په دې برخه کې جدي هڅې وکړي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړی.
د ازادي راډیو روانه پښتو خبري مجله مو تر شپږ نیم بجو پرې دوام کوي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د شاري پراختیا د شپږو مقاماتو له جملې څخه چې ولسمشرې وظیفې ځنډولې درې تنه یې تحقیق ته حاضر نسول. د لوی څارنوالي سرپرست نور حبیب جلال نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی په جدیت سره دغه مسله څېړي. حمید هارون عثمان او د موضوع جزئیات.
وروسته ترغو چې ولسمشر د اداري فساد په تور د خاري پراختیا د وزارت د شپږو چارواکو وظیفې وځنډولې، لوی څارنوالي وایي دغه موضوع په جدیت سره څېړي. د لوی څارنوالۍ سرپرست نور حبیب جلال وایي دوی ته د شپږو د چارواکو له ډلې درې تنه د تحقیق لپاره حاضر شوي دي. ښاغلي جلال د شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل هر څومره چې ولسمشر په دې موضوع کې جدي دی په هماغه اندازه لویه څارنوالي هم دغه موضوع په جدیت او چټکۍ سره سیدی.
نن موږ هغه خپل معذف حیات مو ولېږه وزارت شهرسازی ته. حیات مو اته بجې په وزارت شهرسازی ته تللی دی څېړنه یې پیل کړې او دوی په خپل هغه وظیفه او کار باندې بوخت.
د تېرې پنجشنبې په ورځ ناوخته ولسمشر لوی څارنوالۍ ته دنده ورکړه چې د ښار جوړولو د وزارت د شپږو چارواکو وظیفې په اداري فساد کې د لاس لرلو په تور وځنډوي. له دې سره سم لوی څارنوالۍ دغه چارواکي ممنوع الخروج اعلان کړل او د تحقیقاتو لپاره یې ور وغوښتل. په دغو کسانو کې د مرکز د ښار جوړولو رئیس احمد شاه همت، د املاکو او اسکان رئیس محمد امین امین، د کور جوړولو د تصدۍ رئیس احمد نواز بختیاري، د اپارتمانونو د انسجام د دفتر مالی مسؤول سید امان الله سادات او د اپارتمانونو د دفتر مسؤول محمد امین قانی شامل دي. د ولسمشر له حکم وروسته داسې راپورونه خپاره شول چې ګواکې له دغو کسانو څخه یوې د تورخم له لارې پاکستان ته تښتېدلی دی. معلومه نه ده چې تښتېدلی چارواکی به څوک وي، خو د دې وزارت سرچینې وایي چې ممکن د کور جوړولو د تصدۍ رئیس نواز بختیار وی چې پاکستان ته تللی او دوه تنه نور هم لا درکه دي. موږ د شنبې په ورځ په دې اړه د ښاري پراختیا د وزارت له مالی او اداري معین حامد جلیل سره د مرکې هڅه وکړه، خو هغوی له مرکې ډډه وکړه. همداراز ویل کیږي چې په دغه قضیه کې د ښاري پراختیا پخوانی وزیر او د ولسي جرګې دوه غړي هم ښکیل دي چې تر تحقیقاتو وروسته به یې نومونه واخیستل شي. بلخوا کارپوهان وایي چې باید دغه مسئله د یوه تخنیکي ټیم لخوا ځکه خو وڅېړل شي چې د دغه اختلاس لمن ډېره پراخه ده. انجینیر سید ذبی الله سادات وایي چې ولسمشر باید د دغه اختلاس په اړه عادلانه پریکړه وکړي.
زه فکر کوم چې دا موضوع اوچته موضوع ده، ځکه نور خلکم چې هغه لوړتبه خلک دي او یا هم د دې نه چې ښکته خلک دي، دا ټول مشترک او کار به شوی وي. باید دا همه جانبه بررسیګانې صورت ونیسي او هغه څوک چې دې اختلاس کې لاس لري باید معلوم شي چې داسې نه شي چې ګناهګار او بې ګناه دې پروژو او دې افرادو کې چې څوک ګناهګار دی او څوک بې ګناه دی مشخص شي.
د سنایي غزنوي د کور جوړولو د قصبې اویا بلاکونه، د پنځم مکرویان بلاکونه، د خوشحال خان د لوړ پوړو ودانیو لاس منځله پروژه، د 14 میلیونو ډالرو په ارزښت په پغمان کې د نوروز د جشن د هغه پروژې دي چې ولسمشر غواړي لویه څارنوالۍ د په دې اړه څېړنې وکړي. خو خلک په دې باور دي چې حکومت باید د ښار جوړولو د وزارت د شپږو لوړ پوړو چارواکو د اختلاس مسئله ځکه خو په جدیت سره وڅېړي چې اوسمهال د ملي دفاع د وزارت په قراردادونو او د کابل بانک په مسئله کې د اختلاس دوسیې له نیمګړې پاتې دي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دوی د سلګونو کارکوونکو د معاشونو بندول به د ولسي جرګې د راتلونکو انتخاباتو پر شفافیت منفي اغېز وکړي. د دې کمیسیون غړي شریفه زرمتی وایي هڅه به وکړي چې خپلو دې کارکوونکو ته چې دندې پرېښي د حکومت له امکاناتو بودیجه برابره سي. بیا هم ناجیه ساپۍ په دې اړه جزئیات راکوي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هڅه کوي چې د خپلو هغو سلګونو کارکوونکو بیا جذبولو ته زمینه برابره کړي چې په دې وروستیو کې ماشونه بند او دندې پریښي دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمیشنر شریفه زرمتی وایي چې دوی له افغان ولسمشر او نورو حکومتي چارواکو سره خبرې کړې او هیله من دي چې دا خبرې په نږدې ورځو کې نتیجه ورکړي.
وګورو چې حکومت په دې کې راسره څومره مرسته کولای شي. اما دې پروژوي لحاظه یونګتی خپل مادي امکانات چې د دومره کلونو کمیسیون ته ورکول هغه یې له منځه وړي دي، قطع کړي دي. په لحاظه حکومت نسي کولای سي د ټولو کارمندانو ته معاش ورسوي، ناچاري دي سي د کارمندانو ته د کمیسیون له طرفه جواب ورکول سوی. اوسنه هیلي نه یو، پرله پسې موږ خپلې ناستې لرو. دغه راتلونکي ورځو کې موږ ناستې لرو، امیدواره یو، ورته ناهیلي نه یو.
د کمیسیون کارکوونکو ته معاشونه د اروپایي ټولنې او یو این ډی پی لخوا ورکول کېدل او اوس دغو ادارو د خپلو مرستو دوام د انتخاباتو د بهیر په اصلاحاتو پورې مشروطي ګڼي. میرمن زرمتی همداراز وویل که چیرې کمیسیون دغه کارکوونکي له لاسه ورکړي نو په راتلونکو انتخاباتو کې به مسلکي کسان ونه لري. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون چې د ولسمشر په فرمان جوړ شوی و تر اوسه خپل کار نه دی پیل کړی. اوس پوښتنه دا ده چې د اروپایي ټولنې د مرستو په کمیدو د دغو کمیسیونونو د کارکوونکو په ژوند څومره ناوړه اغېز کړی. محمد الله کمال چې پخوا د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د بهرنیو اړیکو مدیر و په دې اړه وایي
وویل شول چې به ستاسو ماشونه ذاتي قتل دي. تقریبا 200 کورنۍ د سرنوشت تشوي په دې اړه کې متاسفانه د کارګر وزې د ټولو افغانانو دپاره بند دي. څه رقم حالت راغلی دی؟ او زه په خپله د دې ستونزو سره مخ یم چې یعنې په قرضونو کې یم او کورونه م کرایي دي، د کور چې کرایه شي او بېکاري شي بیا نو ډېره زیاته مشکله دي. زمونږ همدا غوښتنه ده چې باید د کار زمینه مساعده شي.
اخوا د انتخاباتو څارونکي بنسټونه بیا د انتخاباتي کمیسیونونو د سلګونو کارکوونکو د معاشونو په قطع کېدو اندېښنه څرګندوي او له حکومته غواړي چې په دې برخه کې جدي اقدام وکړي. له دې وړاندې حکومتي چارواکو ویلي و چې دوی ته د انتخاباتو اصلاح لومړیتوب لري او وروسته به هڅه وکړي چې د کمیسیون کارکوونکو ته مالي ملاتړ راجلب کړي. د انتخاباتو څارونکي بنسټونه وایي د انتخاباتو د سلګونو کارکوونکو دنده پرېښودل یوه لویه ستونزه ده او حکومت به ژر ونه توانیږي چې په دې اندازه مسلکي کسان بیرته کمیسیون ته جذب کړي.
گفت و شنود،
خبر اتره،
این برنامه هر روز از ساعت 8 تا 9 شب از رادیو آشنای صدای امریکا نشر می شود.
د امریکا ژغښنه راډیو خبرتیا مو واوریدله چې پر وو بجو باندې پر همدې څپو خبرونه پیلوي. د ازادي راډیو خبرونه تاسو کولی سئ په سترو ښارونو کې د افم په 13.5 څپو او په ټول افغانستان کې په منځنوي 1290 څپو واوري. د افغانستان د ولسي جرګې ځینو غړو پر یو شمېر دولتي پوستونو د افرادو پر ټاکلو انتقاد وکړ او ویل چې دغه ټاکنې تر ډیره ځایه د شخصي پیژندګلوۍ له مخې کیږي. دوی نن په عمومي غونډه کې له حکومت وغوښتل چې په دې برخه کې د افرادو پوهه، مسلک او تجربه په پام کې ونیسي. په عین حال کې د ولسي جرګې اداري پلاوي له حکومت هیله وکړه چې ژر تر ژره د دولت د اساسي تشکیلاتو قانون د تصویب لپاره وروستوي. تفصیل د خان محمد سیند پر راپور کې.
په دې وروستیو کې د دولت په یو شمېر لوړو پوستونو د ځینو اشخاصو له ټاکل کېدو وروسته د ولسي جرګې ځینې غړي انتقاد کوي چې دغه ټاکنې تر ډېره ځایه د شخصي پیژندګلوۍ په اساس شوې دي. د ولسي جرګې ځینو غړو د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې تاکید وکړ چې د حکومت مشران دې پر دولتي پوستونو د افرادو په ټاکلو کې د پوهې، مسلک او تجربې معیارونه په پام کې ونیسي. د جرګې غړي نقیب الله فائق وویل
د ولټیاو ټول معیارونه لکه پو او تجربه د قوم، سیمې، کورنۍ او ملګرتوب له معیارونو سره تړل شوي او په تېره وروستیو ټاکنو کې چې د دفاع په وزارت او د ملي امنیت په ریاست کې وشوې.
د ولسي جرګې بل غړي فکور بهشتي هم ورته انتقاد درلود او ویل چې په وروستیو ټاکنو کې د ملکي خدماتو قانون په پام کې نه دی نیول شوی.
طول 8 ماه گذشته صدها نفر در اداره امور ریاست جمهوری و
په تیرو اتو میاشتو کې په سلګونه کسان د جمهوري ریاست د چارو په اداره او همدارنګه په اجرایه ریاست کې مقرر شوی دي، پرته له دې چې د ملکي خدمتونو قانون په پام کې ونیول شي.
دغه انتقادونه په داسې حال کې کیږي چې د جمهور رئیس پخوانی ویان اجمل عبید عابدی د ملي امنیت د عمومي ریاست د پالیسۍ د مرستیال په توګه وټاکل شو. د دغ مارنه ولسمشر غنی په خپل ټویټر پاڼه کې هم تایید کړی ده. سرچینو ویلي چې د پخوانی جمهور رئیس د مرستیال مارشال محمد قسیم فهیم زوی عدیف فهیم د ملي امنیت د عمومي ریاست د مرستیال په توګه ټاکل شوی دی. همدارنګه په دې وروستیو کې جمهوري ریاست عبدالخالق د دفاع د وزارت د لومړي مرستیال او قدمشا د لوی درستیز په حیث ټاکلی دی. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د جمهوري ریاست د چارواکو نظر ولرو، خو هغوی په دې هکله له خبرو کولو ډډه وکړه. د ګمارنو په هکله د وکیلانو له انتقادونو وروسته د ولسي جرګې اداري پلاوي له حکومته وغوښتل چې د دولت د اساسي تشکیلاتو قانون دی د تصویب لپاره ورواستوي. د جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی وویل
قانون تشکیل اساسی دولت تا هنوز روان نشده
دا دولت د اساسي تشکيلات قانون تر اوسه را لګل شوی نه دی. په دې پسې یو چې دا قانون ژر تر ژره موږ ته واسول شي او په دې برخه کې زموږ او همدارنګه د خلکو تشویشونه له منځه لاړ شي.
د چارو سیډونکو وایي کچېره مقرره د مسلکیتوب او معیار په اساس ونه شي پر حکومتوالۍ به ناوړه اغېز وکړي او د خلکو ستونزې به ورسره نورې هم زیاتې شي.
د حکومتي چارواکو د ټاکنو په لړ کې نن د ننګرهار لپاره نوی والی سلیم کندوزی رسمن د دې ولایت د والی په توګه معرفي سو. شاه محمود شینواری په دې اړه راپور راکوي.
د ننګرهاریانو له ډیر اوږد انتظار وروسته بالاخره د دې ولایت لپاره نوی والی سلیم کندوزی معرفي شو. په همدې موخه د شمې پورز د ننګرهار په شاهي ماڼۍ کې د نوی والی د معرفت په ویاړ غونډه جوړه شوې وه چې د ننګرهار ولایتي چارواکو او ولسي مشرانو سربیره له مرکز راغلو لوړپوړو چارواکو او د کندوز ولایت قومي مخورو پکې ګډون کړی و. په دې غونډه کې د محلي ارګانونو د خپلواکې ادارې مشر غلام جیلاني پوپل د غونډې برخوالو ته د ولسمشر فرمان ولوست او ویې ویل چې ننګرهار ته د والی په توګه د سلیم کندوزی معرفي کېدل د دې سیمې د خیر او پرمختګ زیری دی.
خبرو د بحثونو نه وروسته داسې یو والی صاحب مو انتخاب کړی چې هم ولسي قوت ولري او یو درنې کورنۍ څخه وي چې د مشرانو او د عزیزانو او د دې قومونو د علماو درنښت او هغه قدر باندې پوسی او هم تخنیکي پوهه ولري چې وکولی شي چې د بیا رغونې لپاره او د دې ولایت د پرمختګ لپاره خپل اصلي رول ولوبوي.
په دې غونډه کې د ننګرهار د ولایتي شورا منشي ډاکټر ناصر کاموال د ولسونو او ولایتي شورا په استازیتوب نوي والي ته هرکلی وویل او د دې ولایت مهمې ستونزې ورته په ګوته کړې. نوموړي وویل په ننګرهار کې ناامني، اداري فساد، د ځمکو غصب، په اداراتو کې د اصلاحاتو راوستل او په دې ولایت کې د مافیایي کړیو شتون هغه څه دي چې د ننګرهار ولسونه نور نشي زغملی. د غونډې په وروستۍ برخه کې د ننګرهار والي سلیم کندوزي د ملي وحدت حکومت له مشرانو څخه مننه وکړه چې پر دې باور وکړ او د ولایت دروند مسؤلیت یې ورته وسپاره. نوموړي د ننګرهار ولسونو سره ژمنه وکړه چې دی به په دې ولایت کې د ښه حکومتوالۍ لپاره زمینه برابره کړي او د امنیت په راوستو، اداري فساد په ورکولو او د ځمکو غصب پر ضد به جدي مبارزه وکړي.
زه ژمنه کوم چې د غصب موضوع به ډېره زیاته جدي سم. زما د کار لومړیتوب به دا هم وي چې د دولت ټولې ادارې د ولایت او د ولسوالۍ په کچه خپلې دندې ترسره کړي ترڅو ولس ته لازم خدمتونه وړاندې کړي.
نوموړي ننګرهاریانو ته وویل هغه وخت به په دې ولایت کې اصلاحات او پرمختګ رامنځته شي چې ولسونه یې ملاتړ او همکاري وکړي. دا چې ننګرهار ته نوی والي سلیم کندوزی به خپلو ژمنو ته څومره عملي بڼه ورکړي، دا به د ده د کاري دورې د څو میاشتو له تېرېدو وروسته څرګنده شي.
اوس سحر لیوال سټوډیو ته راغلی د څو راتلونکو نیم ساعته دری خبري مجله وړاندې کړي. مهرباني.
تشکر قسیم سولمن. ساعت 6:30 شام با وقت افغانستان شد. شنونده رادیو آزادی هستید. در این مجله خبری شامگاهی باز هم من سهل لیوال و همکارم رامین کاکر در بخش تکنیک میزبان شما هستیم. در آغاز گزارش ها میشنوید که لوی سلانوالی افغانستان گفته سه کارمند متهم به فساد وزارت شهرسازی برای تحقیق حاضر نشدند. همچنان میشنوید که برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان میگویند بیشتر تقرری ها در پست های بلند دولتی استوار بر روابط و شناخت از صورت می گیرد. سایر مطالب خبری را هم برایتان داریم، اما حالا مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را از فرشته نگاه بشنوید.
نخست در خط چند خبر، امارات متحده عربی تعهد سپرده تا نیروهای امنیتی افغان را در بخش تجهیزات همکاری کند. ولسی جرگه افغانستان از حکومت خواسته است تا چیز زودتر اسناد تحصیلی نامزد وزیر دفاع را به این جرگه بفرستد. و پلیس شهر کویته صدها نفر را که امروز در اعتراض به کشته شدن 20 مسافر در بیرون دفتر والی این ایالت گرده هم جمع شده بودند پراگنده ساخت. شام بخیر. فرشته نگاستم با تفصیل خبرها. در ابتدا خبرهای مربوط به افغانستان را بشنوید. امارات متحده عربی تعهد سپرده تا نیروهای امنیتی افغان را در بخش تجهیزات همکاری کند. این تعهد در جریان سفر اخیر عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، به امارات متحده عربی صورت گرفته است. سلطان فیضی، مشاور مطبوعاتی معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، امروز به رادیو آزادی گفت کمیته در این بخش از سوی امارات متحده عربی ایجاد شده و قرار است نماینده خاص امارات متحده عربی در امین ارتباط از کابل نیز بازدید کند. اعضای ولسی جرگه افغانستان میگویند حکومت باید هر چیز زودتر اسناد تحصیلی محمد معصوم استانکزی نامزد وزارت دفاع را به این جرگه بفرستد. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه امروز در نشست عمومی این جرگه گفت هرچند نامزد وزیر دفاع امروز رسما به ولسی جرگه معرفی شد، اما تاکنون اسناد تحصیلی وی به این جرگه نرسیده است. قرار است انقریب رئیس جمهور غنی جهت اشتراک در نشست سالانه سازمان همکاری های منطقوی شانگهای عازمه روسیه شود. حمدالله محب، سرپرست سخنگوی رئیس جمهور، امروز به رادیو آزادی گفت با آنکه اجندای این نشست تکمیل نشده، اما گفته می شود که رئیس جمهور با سران برخی از کشورها در مورد مسائل اقتصادی و امنیتی کشور صحبت خواهد کرد.
شما می فهمین که افغانستان یک عضو ناظر هستن. سران کشورهایی که اشتراک میکنن در این کنفرانس با او ملاقات های دو جانبه خواهد داشتن رئیس جمهور.
در این حال کارشناسان افغان برگزاری نشست را برای افغانستان مهم خوانده و میگویند رئیس جمهور پس از اشتراک در این نشست دستاوردهای خوبی خواهد داشت.
رادیو آزادی.
و این هم چند خبر از منطقه و جهان. پلیس شهر کویته ایالت بلوچستان صدها نفر را که امروز در اعتراض به کشته شدن 20 مسافر در بیرون دفتر والی این ایالت گرد هم جمع شده بودند پراگنده ساخت. صدها نفر در کویته پس از آن دست به اعتراض زدند که مردان مسلح 20 مسافر را اواخر دیروز در 40 کیلومتری جنوب کویته کشتند. سرفراز بوکتی وزیر داخله ایالت بلوچستان در صحبت با رادیو مشال رادیو آزادی در مورد وقوع این رویداد گفته است:
پشین سے دو بسز روانہ ہوئی تھی شام کو.
او میگوید دو بس عامل مسافران شام جمعه از منطقه پشین حرکت کرده بودند. مهاجمان که لباس نیروهای امنیتی پاکستان را به تن داشتند در منطقه مستونگ بس ها را مجبور به توقف ساختند و برخی از مسافران را از بس پایین کرده و 20 مسافر را کشته و یکی را مجروح ساختند. تا هنوز هیچ گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است. مذاکرات دو روزه میان جان کری وزیر خارجه آمریکا و محمد جواد ظریف همتای ایرانیش امروز در ژنو آغاز شد. مقامات آمریکایی میگویند به نظر میرسد که ماه جون یک ماه دشوار برای تمامی طرفین مذاکرات خواهد بود. عباس هراقچی معاون وزارت خارجه ایران امروز در صحبت با خبرنگاران در ژنو در مورد گفت:
بحث مصاحبه با دانشمندان به طور کامل مکافی هست و بحث بازرسی از مراکز نظامی هم به همین ترتیب. ولی در خصوص در چارچوب پروتکل الحاقی و در چارچوب رویه هایی که پروتکل الحاقی پیش بینی کرده، به هر حال گفتگوهای ما ادامه داره. هنوز هیچ توافقی نه به دست آمده بوده قبلا، نه هنوز به دست آمده. مذاکرات و بحث ها ادامه داره.
جامعه جهانی از ایران می خواهد تا فعالیت‌های هسته‌ای‌اش را کم کند تا در نتیجه تحریم‌های وضع شده بر این کشور دور شوند. و خبر اخیر این که آلمان کمک‌های بشری بیشتر را به بی‌جا شدگان اوکراین اعلان کرد. فرانک والتر اشتاین‌مایر وزیر خارجه آلمان امروز طی بازدیدش از یک کمپ بی‌جا شدگان در شهر شرقی اوکراین اعلان کرد که کشورش کمک‌های بیشتر بشری را به بی‌جا شدگان فراهم خواند کرد. بر اساس گزارش خبرگزاری آلمان دی پی ای، حکومت آلمان تاکنون 11 میلیون دلار به بی‌جا شدگان اوکراین کمک کرده است. پایان سرویس خبری و در ادامه همکارم سهر لیوال را همراهی کنید.
تشکر از فرشتانگاه برای ارائه خبرهای افغانستان و جهان. در ادامه این مجله خبری از این مطالب با جزئیات برایتان خواهیم گفت. انتظار می رود رئیس جمهور افغانستان در نشست آینده شانگهای که در روسیه برگزار می شود اشتراک کند. در این نشست روی کدام مسائل صحبت می شود؟
سران کشورهایی که اشتراک میکنند در این کنفرانس با او ملاقات های دو جانبه خواهد داشتند. رئیس جمهور موضوعات که به اجندای روز منطقوی خواهد باشد، از اقتصاد گرفته تا امنیت.
امارات متحده عربی تعهد سپرده تا نیروهای امنیتی افغان را در بخش تجهیزات همکاری کند. لویسرانوالی افغانستان تحقیقات در مورد 6 کارمند ارشد وزارت شهرسازی متهم به فساد را آغاز کرده است. سرپرستی نداره.
حیات ما امروز با آغاز رسمیات کار خود شروع کردن. تحقیقاتشان ادامه داره. اسناد و مدارک کوشش کردن که دقیقا اونا بررسی بکنن.
برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان میگویند بیشتر تقرری ها در پست های بلند دولتی استوار بر روابط و شناخت صورت میگیرد. یک عضو این جرگه:
تماما معیارهای شایستگی، لیاقت و تجربه را تنها معیارهای قوم، قبیله، خانواده، اندیوال و رفاقت دامن میزنند.
و میشنوید که در پی کشته شدن چندین مسافر در بلوچستان پاکستان، صدها تن از پشتونها در اعتراض به این حادثه گفتند تا زمانی که حکومت امنیتشان را تامین نکند، اجساد را به خاک نخواهند سپرد. سایر گزارش ها را هم دنبال میکنیم، با ما باشید. انت انتظار می رود رئیس جمهور محمد اشرف غنی در نشست آینده شانگهای که در روسیه برگزار می شود اشتراک کند. بانک رئیس جمهوری در مورد اجندای نشست در پیوند به چگونگی موضوعات افغانستان ابراز نظر نکرده، اما گفته است که در حاشیه کنفرانس شانگهای آقای غنی با رهبران برخی کشورها روی مسائل اقتصادی و امنیتی صحبت خواهد کرد. در این حال اتاق تجارت و صنایع افغانستان برگزاری نشست شانگهای را در بخش همکاری های اقتصادی بخصوص تجاری و ترانزیتی با اهمیت می‌خواند. قرار است نشست شانگهای یا سازمان همکاری های منطقوی در ماه جولای در شهر اوفای روسیه برگزار گردد. فریبا واحدی در این مورد گزارش می‌دهد.
هرچند رئیس جمهور اشرف غنی در نشست شانگهای یا سازمان همکاری های منطقه‌ای با عنوان ناظر شرکت خواهد کرد، اما ریاست جمهوری و اتاق تجارت و صنایع اشتراک آقای غنی را در این نشست برای افغانستان بسیار مؤثر می‌خوانند. حمدالله محب سرپرست بخش رسانه‌های ارگ ریاست جمهوری روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت با آنکه آجندای این نشست تاکنون تکمیل نشده است، اما آقای غنی در حاشیه این نشست با رهبران برخی کشورها روی مسائل اقتصادی و امنیتی صحبت‌های خواهد داشت.
ما میفهمیم که افغانستان یک عضو ناظر هستند. سران کشورهایی که اشتراک میکنند در این کنفرانس با او ملاقات های دو جانبه خواهد داشتند. رئیس جمهور موضوعات که به اجندای روز منطقوی خواهد باشد، از اقتصاد گرفته تا امنیت.
کنفرانس شانگهای یا سازمان همکاری های منطقه‌ای در اوایل ماه جولای سال روان میلادی در شهر اوفای روسیه برگزار می‌گردد و قرار است رئیس جمهور اشرف غنی نیز به عنوان ناظر در آن شرکت کند. کنفرانس شانگهای یا سازمان همکاری های منطقه‌ای در سال 2001 میلادی بعد از همکاری های امنیتی، اقتصادی و فرهنگی از سوی سران کشورهای چین، روسیه، قزاقستان، تاجیکستان و ازبکستان تشکیل شد. افغانستان از سال 2012 میلادی با عنوان ناظر در نشست های این سازمان اشتراک می کند. شمار از سکتورهای اقتصادی شرکت افغانستان به عنوان ناظر را در کنفرانس سازمان های همکاری های منطقه‌ای بسیار مهم می دانند. خانجان الکوزای معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان می گوید که اشتراک مقامات افغان در نشست شانگهای می تواند در بخش های تجارت و ترانزیت برای افغانستان زمینه های خوب را مساعد سازد.
این نشست برای ما اهمیت خاص دارد، بخصوص به خاطر رای ابریشم و دیگر مسائل. کشور چین بسیار علاقه نشان داده است که در بخش اقتصادی افغانستان را کمک می کند. امیدوارم که در این نشست روی همین مسائل صحبت شود.
آگاهان امور نیز به حضور افغانستان به عنوان ناظر در نشست سازمان همکاری های منطقه‌ای یا شانگهای تاکید کرده میگویند که حوزه شانگهای برای افغانستان بسیار با اهمیت است. آنان پافشاری بیشتر به نقش چین در این نشست دارند و میگویند نسبت به همه اعضای کنفرانس شانگهای نقش چین اثرگذارتر است. به گفته آگاهان اگر افغانستان عضویت کامل شانگهای را حاصل کند، از امتیازات اقتصادی و سیاسی که این سازمان برای کشورهای منطقه قائل است برخوردار خواهد شد.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
تشکر از همراهی تان تا این لحظات. رادیو آزادی رو روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 مشنوید. امارات متحده عربی تعهد سپرده تا نیروهای امنیتی افغان را در بخش تجهیزات همکاری کند. این تعهد در جریان سفر اخیر عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس جمهوری افغانستان به امارات متحده عربی صورت گرفته است. مقام های افغان میگویند که امارات متحده عربی در بخش های اقتصادی نیز با افغانستان کمک خواهد کرد. در این حال کارشناسان نظامی میگویند در وضعیت کنونی کمک های امارات متحده عربی به افغانستان مفید است. تمیم اخگر با جزئیات بیشتر در این مورد.
در حالی که تعهد هند، پاکستان و روسیه مبنی بر تجهیز نیروهای امنیتی افغان با عکس‌العمل‌های برخی کشورهای منطقه و جهان روبرو شده است، این بار امارات متحده عربی تعهد سپرده تا در بخش تجهیز نیروهای امنیتی این کشور همکاری کند. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس جمهوری افغانستان، در یک سفر رسمی از امارات متحده عربی خواسته تا نیروهای امنیتی افغان را در بخش تجهیزات یاری رساند. سلطان فیضی، مشاور مطبوعاتی معاون اول رئیس جمهوری افغانستان، روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت کمیته نیز در این بخش از سوی امارات متحده عربی ایجاد شده است.
ما یک سفر پر از دستاورد تلقی میکنیم به خاطر که تعهدات از وا
همکاری با نیروهای امنیتی کشور هست که در او نماینده خاص قوای مسلح امارات متحده عربی به کابل سفر خواهد کرد و سکتورهای دفاعی را از نزدیک خواهد دیدن امنیتی را و با اونا از نزدیک بعد از تبادل نظر همکاری خود را انجام خواهد دادن.
آقای فیضی افزود امارات متحده عربی تعهد سپرده تا بر علاوه همکاری با نیروهای امنیتی افغان در عرصه های معارف، تحصیلات عالی، صحت، تجارت و امور مهاجرین نیز با افغانستان کمک کرده و در بخش معادن این کشور سرمایه گذاری کند. این در حال است که امارات متحده عربی نزدیک به یک ماه قبل 600 کسب و کار و تاجر افغان را مجبور به ترک آن کشور ساخت. در این حال شماری از کارشناسان کمک امارات متحده عربی را در بخش‌های اقتصادی و نظامی برای افغانستان بسیار مهم می‌دانند. زلمی وردک یکی از کارشناسان نظامی می‌گوید چون امارات متحده عربی در جنگ نیابتی در افغانستان دخیل نیست، کمک‌های نظامی‌اش با این کشور بسیار مفید خواهد بود.
امارات عربی چون یک مملکت هستند که دخیل به اسلام موضوع جنگ فعلا در منطقه افغانستان نیستند. اونا اگر بتوانند که بدون کدام خواست سیاسی افغانستان کمک کنن، همکاری کنن، از نگاه تجهیز کردن نظامی به فایده افغانستان است.
به گفته این کارشناسان اگر امارات متحده عربی به تعهداتش با افغانستان عمل کند و این کشور را در بخش‌های نظامی و اقتصادی کمک کند، پیشرفتی خوبی برای افغانستان خواهد بود. آنان با توجه به اهمیت کمک‌های امارات متحده عربی تاکید می‌کنند که حکومت افغانستان باید برای به دست آوردن این همکاری‌ها از هیچ تلاش دریغ نورزد.
معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید.
بله، رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 شنیده می توانید. برنامه رادیو آزادی از 7 صبح تا 7 شام ادامه دارد. همچنان خبرها و گزارش های ما روی وبسایت رادیو آزادی شنیده و خوانده می شود. اگر به اینترنت دسترسی دارید این هم آدرس ماست: azadiradio.com. همچنان می توانید روی این آدرس سر بزنید به فیسبوک رادیو آزادی facebook.com/azadiar و این هم آدرس تویتر رادیو آزادی twitter.com/radioazadi. لویس رانولی افغانستان میگوید از میان 6 کارمند ارشد وزارت امور شهرسازی که وظایفشان از سوی رئیس جمهور به اتهام فساد اداری به تعلیق قرار داده شده، 3 تن آنان حاضر به تحقیق نشدند. سرپرست این اداره در صحبت با رادیو آزادی گفت قضیه فساد در وزارت شهرسازی با جدیت کامل بررسی می شود. جمشید حبیب زاده و گزارش در این مورد.
پس از آن که رئیس جمهور اشرف غنی وظایف 6 کارمند وزارت امور شهرسازی را به اتهام فساد به تعلیق درآورد، مسئولان لویس آرنولی اطمینان دادند که این موضوع را با جدیت بررسی خواهند کرد. نورحبیب جلال سرپرست لویس آرنولی روز شنبه به رادیو آزادی گفت از میان این 6 تن 3 تنشان برای تحقیق حاضر شده اند. آقای جلال گفت به همان اندازه که رئیس جمهور درباره این مسئله جدی است، لویس آرنولی نیز با جدیت کامل آن را بررسی خواهد کرد.
حیات ما امروز با آغاز رسمیات کار خود شروع کردن، تحقیقاتشان ادامه داره، اسناد و مدارک کوشش کردن که دقیقا اینا بررسی بکنن و همچنان از افرادی که مظنون هستند با سوء استفاده از صلاحیت وظیفه‌ای خود در مورد از اینا تحقیقات آغاز کردن در همکاری با وزارت محترم امور شهرسازی و هیئت به وظیفه خود به شکل جدی و همه‌جانبه ادامه میده.
و تازگی رئیس جمهور اشرف غنی به لویس آرنولی وظیفه سپرد تا وظایف 6 کارمند وزارت امور شهرسازی را به تعلیق در آورد و در مورد کارکرد آنان تحقیق کند. احمد شاه همت رئیس شهرسازی مرکز، محمد امین امین رئیس املاک و اسکان، احمد نواز بختیار رئیس تصدی خانه‌سازی، گلرحیم زیارمل رئیس پلان، سید امان الله سادات مسئول مالی دفتر انسجام آپارتمان‌ها و محمد امین قانی مسئول دفتر انسجام آپارتمان‌ها، ششفرد ان که وظایفشان به تعلیق در آمده است. در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری در این ارتباط آمده که رئیس جمهور اشرف غنی گفته است فساد اداری در سطح جهان به حیثیت افغانستان صدمه وارد می کند و حکومت وحدت ملی بر ضد آن به گونه جدی مبارزه می کند. پس از آن که این افراد ممنوع الخروج اعلان شدند، گزارش های به نشر رسید که گویا یک تن از آنان از راه تورخم به پاکستان فرار کرده است. تا حالا به طور دقیق معلوم نیست که شخص فراری کی است، اما برخی از منابع در وزارت امور شهرسازی گفتند که ممکن این فرد نواز بختیار رئیس تصدی خانه‌سازی باشد. گفته می شود که دو تن دیگر از این افراد نیز ناپدید هستند. خواستیم در این مورد با حامد جلیل معین اداری و مالی وزارت امور شهرسازی مصاحبه کنیم، اما وی حاضر نشد. در این حال شمار از کارشناسان شهرسازی و مسکن می گویند که این مسئله باید از سوی یک تیم تکنیکی به طور همه جانبه به بررسی گرفته شود.
زندگی
اینجا مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید قطع معاشات صدها کارمند کمیسیون های انتخاباتی میتواند روی شفافیت انتخابات آینده ولسی جرگه تأثیر ناگوار داشته باشد. شریف زرمتی وردک کمیشنر این کمیسیون امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت تلاش میکنند تا حکومت به این کارمندان بودجه اختصاص داد. فریبا واحدی این موضوع را دنبال کرده است.
با آنکه اخیراً معاشات صدها کارمند کمیسیون‌های انتخاباتی قطع و وظایف خود را از دست دادند، مقامات این کمیسیون‌ها به خاطر جذب دوباره آنان تلاش‌های جدی را آغاز کردند. شریفه زرمتی وردک کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که گفتگوها در مورد با ریاست جمهوری جریان دارد و امیدوارند این تلاش‌ها در روزهای نزدیک نتیجه بدهد.
متواتر ما جلسات خود امرای حکومت افغانستان و وزیر صاحب مالی فیلی دوام داریم، جلسات خود داریم، نشستای خود داریم، پیشنهادات خود داریم تا حکومت توانمندی از این پیدا کنه که بودجه کمیسیون مستقل انتخابات بپردازه. انشالله امیدوار استیم که کارمندای تخنیکی و مسلکی خود ما از دست نخواد بدیم.
خانم زرمتی گفت که همکنون حدود 1000 کارمند کمیسیون مستقل انتخابات که معاشاتشان از طریق اتحادیه اروپا و اداره انکشافی ملل متحد پرداخته می شد کارهایشان را از دست دادند. و افزود که اگر کمیسیون مستقل انتخابات این کارمندان تخنیکیش را از دست دهد، در انتخابات آینده ولسی جرگه افراد مسلکی و مجرب نخواهد داشت. یوسف نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات چند قبل از متوقع شدن کمک‌های مالی جامعه جهانی با این کمیسیون خبر داد. آقای نورستانی گفت که این مشکل سبب شده تا ده‌ها کارمند مسلکی این کمیسیون وظایف خود را ترک کنند. این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که بعد تازگی سفیر جدید بریتانیا گفته است در صورتی که حکومت افغانستان تعهدات خود را برای ایجاد اصلاحات در سیستم انتخاباتی عملی کند، جامعه بین‌المللی با کمک‌هایش با نظام انتخاباتی این کشور ادامه خواهد داد. این در حال است که کمیسیون اصلاحات انتخاباتی که بعد دستور رئیس جمهور ایجاد شد تا هنوز کارش را آغاز نکرده است. اما پرسش اینجاست که قطع معاشات صدها کارمند کمیسیون های انتخاباتی بر زندگی آنان چی تأثیرات منفی خواهد داشت. محمد کمال مسئول بخش روابط خارجی و داخلی کمیسیون شکایات انتخاباتی که وظیفه اش را از دست داده است در صحبت با رادیو آزادی چنین میگوید:
همه کارمندا امرای مشکل جدی روبرو هستند. چون جاتر کارمندا خانه نداره که نشین هستند و اینمی مشکلات جدی ما و باید رئیس جمهور افغانستان به این موضوع جدی توجه کنه.
در این حال نهادهای ناظر انتخابات افغانستان نیز قطع معاشات صدها کارمند کمیسیون های انتخاباتی را نگران کننده خوانده.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان میگویند بیشتر تقرری ها در پست های بلند دولتی استوار بر روابط و شناخت صورت میگیرد. آنان با انتقاد از روند استخدام در این ادارات در نشست عمومی امروز از رهبران حکومت وحدت ملی خواستند تا در گماشتن افراد اصل شایسته سالاری را در نظر بگیرند. جاوید حسین‌زاده در این مورد گزارش میدهد.
با دنبال معرفی افراد جدید ظرف چند روز اخیر در برخی از پست های بلند حکومت تعداد از اعضای ولسی جرگه انتقاد میکنند که این تقرری ها بیشتر به اساس روابط قومی و شناخت های شخصی صورت میگیرد. این اعضای ولسی جرگه در اجلاس عمومی روز شنبه این جرگه با ابراز نگرانی از این مسئله تاکید کردند که رهبران حکومت وحدت ملی باید به این موضوع توجه کرده و افراد را به اساس لیاقت و شایستگی در پست های حکومتی تعیین نمایند. نقیب الله فائق یکی از این وکلا:
اینکه تماما معیارهای شایستگی، لیاقت و تجربه را تنها معیارهای قوم، قبیله، خانواده، اندیوال و رفاقت دامن میزنه و تعیین میشه. خصوصا تعیینات اخیری که در وزارت دفاع و ریاست عمومی امنیت ملی صورت گرفت.
همچنان فکوری بهشتی یک عضو دیگر ولسی جرگه در مورد نظر مشابه داشته و میگوید در مقرری افراد از سوی حکومت قانون خدمات ملکی در نظر گرفتن نشده است.
طول 8 ماه گذشته صدها نفر در اداره امور ریاست جمهوری و در دفتر ریاست اجرایی مقرر شده بدون در نظر داشت قانون خدمات ملکی.
اعضای ولسی جرگه همچنان از روند کار حکومت ظرف 8 ماه گذشته انتقاد کرده و گفتند که فساد افزایش یافته، ناامنی بیشتر شده و برخلاف توقع مردم حق تلفی و بی‌عدالتی در ادارات ادامه دارد. این انتقادها پس از آن صورت می‌گیرد که اخیراً در صفحه تویتر رئیس جمهور غنی آمده است که اجمل عبید آبدی سخنگوی پیشین ریاست جمهوری باعث معاون پلیسی ریاست عمومی امنیت ملی تعیین شده است.
رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته.
وزیر زراعت و مالداری افغانستان میگوید در 100 روز نخست کارش این وزارت به تحرک در خواهد آمد و کارهای متوقف شده نیز دوباره آغاز میگردد. اسدالله ضمیر امروز پلان 100 روز نخست کاریش را با رسانه ها در میان گذاشت. شرح این موضوع را در گزارش از فرشته ندا بشنوید.
در ادامه تشریح برنامه های کاری وزرا، وزیر زراعت و مالداری افغانستان نیز پلان 100 روز نخست کاریش را با رسانه ها در میان گذاشت و گفت که این پلان با در نظر داشت تمام تهدیدات آماده شده است. اسدالله ضمیر وزیر زراعت و مالداری روز شنبه به خبرنگاران گفت در جریان 100 روز آینده برای تقویت زراعت و مالداری برنامه‌هایی را آماده ساخته که با عملی شدن آن تغییرات زیادی در این بخش به میان خواهد آمد. آقای ضمیر گفت در 100 روز آینده کارهای متوقف شده در این وزارت نیز دوباره آغاز می شود.
در بخش آبیاری اعمار 13 شبکه آبیاری ریاد کردیم. در قسمت گندم ما یا مسئولیت غذایی همکاری میکنیم. در بخش باغداری در حدود 3500 جریب باغ جدید تاسیس میکنیم. به این شکل در تمام بخش ها کارهایی است که مردم احساس ازیره کنند که حکومت امراشان همکار است.
اسدالله ضمیر همچنان گفت بر اساس این برنامه برای کاهش بیماری های حیوانی و آفات نباتی نیز کارهای صورت خواهد گرفت. با گفته آقای ضمیر به خاطر آگاهی در بخش حوادث طبیعی در 34 ولایت کشور برای دهاقین 115 مکتب ایجاد و حدود 200 تن جهت اخذ لیسانس و ماستری به خارج از کشور فرستاده خواهند شد. به اساس معلومات وزیر زراعت و مالداری، ایجاد یک فابریکه تولید گوشت مرغ با ظرفیت 30,000 تن در یک سال آینده در ولایت ننگرهار از پلانهای این وزارت می باشد. پیش از این وزرای حج اوقاف و تجارت و صنایع نیز پلانهای 100 روز کاریشان را با رسانه‌ها شریک ساخته بودند. با آنکه بسیاری از وزارتخانه ها به خاطر تطبیق پلان های کاریشان از کمبود بودجه شکایت می کنند، اما وزیر زراعت و مالداری می گوید که به خاطر عملی شدن پلان 100 روز نخست کاریش بودجه کافی دارد. از سوی هم برخی از تحلیلگران افغان می گویند باید پلان هایی که از سوی وزرا مطرح می گردد جنبه عملی داشته باشد. دکتر میرقا حسن خیلی یک تن از این تحلیلگران در صحبت با رادیو آزادی گفت اگر سخنان وزیر زراعت عملی گردد افغانستان از لحاظ اقتصادی به خودکفایی نزدیک می شود.
فقط وزیر چیزی که گفت در روی کاغذ بود و ما امید داریم که تطبیق شود. ولی مهمترین چیزی است که این چیزا بدون هماهنگی، بدون کمک کردن، بدون یک تیم نمیشه. اگر شود در اقتصاد کشور در بهبود زندگی مردم نقش بیشتر عمده و اساسی دارد در مصنوعات غذایی.
آقای حسن خیل گفت افغان ها در بخش زراعت و مالداری به تطبیق پروژه ها دلچسپی دارند.
با
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
در پی کشته شدن چندین مسافر در بلوچستان پاکستان، صدها تن از پشتون‌ها در اعتراض به این حادثه گفتند تا زمانی که حکومت امنیتشان را تامین نکند، اجساد را به خاک نخواهند سپرد. مصطفی صدیقی این موضوع را دنبال کرده است.
نزدیکان و دوستان 19 مسافر کشته شده در بلوچستان سوگوار بودند و خشمگین. صدها پشتون امروز 16 تابوت وابستگانشان را در مقابل خانه والی در شهر کویت مرکزی ایالت نارام بلوچستان گذاشتند و از خاک سپاریشان خودداری کردند. می گفتند تا حکومت امنیتشان را تأمین نکند، اجسادشان را به خاک نخواهند سپرد. حادثه روز جمعه در منطقه عمدتاً بلوچ نشین مستونگ در ایالت بلوچستان رخ داد. دو سرویس به سوی کراچی روان بودند که از سوی مردان مسلح متوقف شدند. محمد یعقوب یکی از مسافران که در حمله مردان مسلح زخمی شده و توانسته از چنگ آنان فرار کند، بر رادیو آزادی چشم دیدش را این گونه بیان میکند. ما را پایین کردند، شناسنامه های ما را گرفتند و به ما گفتند که در قطار ایستاد شویم. همه مسافران پشتون ها بودند. از ما پرسیدند که از کجاستیم، گفتیم از چمن. التماس کردیم که ما را رها کنند، ولی به تیراندازی شروع کردند و به سر مسافران با گلوله می زدند. اللاداد، یک رهبر پشتون در محل به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است بازماندگان میگویند که افراد مسلح مسافران پشتون را از دیگران جدا میکردند و با آنان دستور میدادند که در یک صف بیستند، اما مسافران بلوچ را اجازه فرار میدادند. اللاداد گفته است که مردان مسلح مسافران پشتون را با ضرب گلوله کشتند. راننده یکی از سرویس ها برای رادیو آزادی گفته که مردان مسلح دزدان سر راه بودند، اما هنوز با درستی روشن نیست که مردان مسلح کی بودند و هیچ گروه هم مسئولیت این حادثه را به عهده نگرفته. نواز شریف صدر اعظم پاکستان دستور داده که در این مورد باید تحقیق شود و عاملان به پنجه قانون سپرده شوند.
ساعت نزدیک به 7 شام است. در همین جا رسیدیم به پایان برنامه های امروز رادیو زودی. از همراهیتان با من سهل لیوال و سایر همکارانم تشکر. خدا نگهدار.